د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د 2 بجې په خبرونه کې هرکلی کوم. د 2 څخه تر 2 بجو په دې خبرونه کې به تاسو ته ګڼ ریپورټونه وړاندې کوو او همداراز د غړې په اخره کې به تاسو ته بلکې په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ته د مشال مرکه خبريږي. دا چې مرکه د چا سره ده تاسو به له ګروسته په اړه واوري لږ مو په انتظار کې پرېدو، خو اول به درته انیسا اجمل خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په خیبر ایجنسی کې د تیر کال پرتله سخت کال د ګزرن په کیسونو کې کمی راغلی دی. چارواکي وایي چې په چترال کې سیلابونو د 150 زیات کسان وژلي دي او د ترکی وزیر اعظم ویلي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د پی کے کے ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. او وسته خبرونه تفصیل، چارواکي وایي چې په چترال کې سیلابونو د 150 زیات کسان وژلي دي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس اي پي پي په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300 زیات خلک بي ځای کړي دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثر شوي خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي او حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ سمرستې نه دي کړي. د چترال اوسیدونکي فرمان علي چې ښځه یې په سیلاب کې وژل شوي نن یې مشال ریډیو ته وویل چې سیمې ته یو حکومتي چارواکي هم د سیلاب سپلو د پښتنې لپاره نه دی ورغلی.
اچانک سیلاب راغی، چراغ خلک شور سل چې تاسو تختې زما کور والا ما بار وستلو، بیا هلته یو غویا و هغه کلاولو ته تللی دی. دې هلکان ما ته شور سل چې هغه مور چرته ده، ما و چې مور ما بار وستلی دی، هغه څه خبر چرته لاړو. بس هغه سیلاب چراغ هغه یو نه یو تسلدا سب راغی پرون.
بلخوا د پاکستان پوسټ مطبوعاتو څانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 کسان ژغورلي دي او دغسې د پنجاب په مختلفو سیمو کې د سیلابونو د اوبو نه د 30 تر زیات خلک ژغورلي دي. د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په خیبر ایجنسی کې د تیر کال پرتله سخت کال د ګزرن ډیر کم کیسونه رجسټرډ شوي دي. د خیبر ایجنسی د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر وزیر نن مشال لیډیو ته ویلي چې په خیبر ایجنسی کې په 2014 کال کې شپږ او یو سخت کال تر دې دمه 500 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړی زیاتوي چې د پولیو په کیسونو کې کمی راتللو بنیادي وجې په سیمه کې د امنیت ښه کېدل دي. بلخوا د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې درې ضلع د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوي دي. د پولیو د ناروغۍ پر ضد د کارکوونکو ادارې چارواکو نن رسنو ته ویلي دي چې په ټول پاکستان کې 12 ضلع چې پکې پېښور، بنو، ایف آر بنو، ټانک، شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی هم شامل ده، د پولیو د ناروغۍ لپاره حساسې سیمې ګرځول شوي دي. د پولیو پر ضد د کارکوونکو ادارې چارواکو زیاته کړې چې دغسې بیا په بلوچستان کې کلا عبدالله، پشین او کوټه کې هم د پولیو د ناروغۍ په برخه کې حساسې سیمې ګرځول شوي دي. په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانې یو ځایي کارکوونکی وژلی دی. د وژل شوي کس نوم اقبال بیگ ښودل شوی او د امریکا په سفارتخانه کې د مخدره موادو ضد څانګه کې کار کاوه. پولیس چارواکي وایي چې نوموړی پرون سهار وختي وسلوالو په جیناین کې په خپل کور کې په ډسو ویشتل دی. د چارواکو په وینا د دې وژنې د وجوهاتو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. اقبال بیگ شیعه اسماعیلي فرقې سره تعلق درلود. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیرته راتللو پر مهال ورسره حکومتي چارواکو د مرستو ډېرې ژمنې کړې وي، خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. د سپینوام یو اوسیدونکي منتظر وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هم په سیمه کې حالات پر ځای نه دي او دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د سپینوام یو بل تن فضل الله بیا وایي چې سپینوام ته راغلي و نیم سبه خلک د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه د پیسو اخیستو نه هم بې برخې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سپینوام د خلکو به یوه جرګه کوي او امنیتي چارواکو سره به د دوی په مشکلاتو خبرې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دهسلا ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دهسلا ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه نښته تېره شپه په یو واده کې وشوه چې پکې شپږ تنه نور زخمیان شوي هم دي. خود د سلا ولسوالۍ د پراختیایي شورا رئیس حاجی رحم خدا وایي چې په دین خطه کې 15 تنه وجل شوي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پرسید په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. د ترکی وسپانو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویلی دی ترکی چې خپل ځواک په موثره توګه کارولی شي د موجودګۍ له وجې داسې نتیجې مخې ته راتللی شي چې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلولی شي. حریت رسپانې ته بیا د احمد داود اوغلو په حریت رسپانې بیا د احمد داود اوغلو په حواله ویلي چې نورو ریاستونو ته پکار ده چې خپل دریستا بیا کتنه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې شام ته د ځمکني پوځیانو د لیږلو هیڅ اراده نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځې، ترهګرۍ او افریقایي تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسئلې نشي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده. وروستۍ خبر ده چې چارواکي وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو پرون له رمادي سره نږدې یو پوهنتون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولی دی. دا له هغه وروسته ده چې د عراق ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په ملاتړ په دغه سیمه کې غیر اعلانیه عملیات پیل کړل. د ګډو ځواکونو د عملیاتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونه دغه سیمه د داعش نه د پاکولو او د بمونو د ناکاره کولو لپاره پر عملیاتو بوخت دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زما همکار ریاض موساخیل درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپې لسټیا پیسې غستی کیږي او په 3 روپې 45 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 158 روپې 15 پیسې او 158 روپې 50 پیسې. یو یورو په 112 روپې او 112 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او 35 روپے 10 پیسے. یو افغانے په یو روپے او یا پیسے او یو روپے 3 او یا پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 291 غستی کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د بنو، پېښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجې، پېښور او بنو کې 24 او 25 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې ګړه کې به د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په چترال کې بارانونو او سیلابونو ګڼ خلک وژلي او ډېر کورونه یې وران کړي دي. ځایي اوسیدونکي د مرستو غوښتنه کوي.
یو چمبو مونږ څوک تپوس هم نه ده کړی دی تاسو څه خوري څه وڅکي هیڅ نشته.
د خیبر ایجنسی چارواکي وایي د حکومتي هلو ځلو وروسته اوس دغلته د پولیو یا ګوزن ناروغي او وایرس کم شوی دی.
په 2014 کې د مونږ سره شپږ اویا کیسونه وو، په اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي.
اوریدونکو له مشال ریډیو مو د امان الله ناصر پام کوه مزاحي خپرونه اورېدلې، خو د هغه د ژوند په اړه نن په مشال مرکه کې اورئ.
د پولی اخوا او تدې خوا زه په دما بین کې مډیر منډي
لاره
وبر می دواړه خوړلې دي. هغه په داسې چې پیدایشت خو زما په کندهار کې سوی دی او بابا او مورکی زما دواړه د لورلای وو.
هغه سره دا مرکه خدای نور ناصر کړی دا به عمر نور ګن رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ ته به ورشو. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم همداو سوریدل شئ. د خبر پښتونخوا په چترال کې لیوی هفته ډېرې مودې راهیسې روانو بارانونو او سیلابونو له ډېر شو ډېر خلک وژلې دي. چارواکي وایي چې د سیلابونو کې په سلګونو کورونه ویجاړ شوي، هم دې چې له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې خلک د مرستو غوښتنه کوي، د خیبر پښتونخوا چارواکو دوه ورځې وړاندې ویل چې مرکزی حکومت ورته د لړکی ضروري پیسې نه دي ورکړي. احمد الله پاړه نور تفصیل درته وایي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې د 14مې نیټې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د بشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي درېو نه تر څلور ورځو پورې جاري وي او دې دوران د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور مردان چارسدې ملاکن ډیویژن هزاره ډیویژن کوهاټ بنو او ډیره اسماعیل خان نه علاوه په قبایلي سیمو اسلام آباد پنجاب سند او بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې به د دمې دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې دریای کابل کې د نوخار په مقام د منځنۍ درجې سیلاب دی او د نورو بارانونو له وجې به په دریای سند کې د اوبو سطح نوره هم اوچتېږي.
دریا کابل کې پرون لږې اوبه تېزې شوې وې، هغه اوس بیا دوباره کمې شوې دي او دې وخت کې تقریبا 1,29,000 کیوسک چې هغه روانې دي، دې ته درمیاني درجې فلډ وایي. دریا سند چې دی هغې باندې ګدو بیراج باندې دې وخت کې الرېډي 15,000 روانې دي او اونچې درجې سیلاب هغې کې روان دی. دریا سند یو بل فلډ چې دی هغه جنریټ شوی په کالا باغ مانی چې دی وخت کې 4,500,000 اوبه روانې دي او دا به 6,00,000 پورې آئنده 24 گھنٹو کې ورسي او بیا به چشمې ته هم دغه شان رسي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای کمیونیکیشن افسر ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې پکې د بشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، انتظامیې ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خلک دې محفوظو سیمو ته منتقل کړي.
د پی ڈی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپل هم ټول علاقو وزٹ کو الدم الرٹ جاری کر ڈسٹرکٹ انتظامیہ تم جدا ہوئے چې دا سونو د سندونو بغیر دا کم خلق دی نو دی دی فلال دا زینہ خالی کی سائٹ ته دی شي. ریس کی 1122 والا ټول په های الرٹ مان دی دی، ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرٹ مان دی دی، ټول چې دا غوی نو مخه سره کوئی ریسپانس واغی والا ور کوي. زمونږ د پی ڈی ایم ای چې کم ریلیف فنڈز دی کنه هغه زمونږ کال سر ډسٹرکٹ انتظامیہ سری وی.
دی وی پښتنه په جواب کې ارباب وقاص وویل چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیره ډیر شونه اوریدلې ده او ادارې په سیمه کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زموږ خب دغه کې روان دي. پی ڈی ایم ای چې زموږ کوم سونه د سټاف دی، ډی جی خپل آلته وو، سیکټری آلته وو، ټول زموږ آلته وو او ټول سرګرمیانې آلته خب زبردست روان دي. خو بل یو مسله ورسره دا ده چې ورسره ورسره آلته بارانونو نور هم لا شروع دي، ډیر کافي بارانونه دي سایډ ته.
د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دورې پر مهال د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی وو. دا د هم یادوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د چترال دورې پر مهال ویلي وو چې په ضلعه کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري دغه رپورټ مور د دې سره تړلې یو نور څوم دراورو د چترال خلکو یې سره لدی چې په سلګونو کورونه وران شوي دي. حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. په همدې حال کې د چترال په مختلفو سیمو کې سیلابونو ځینې پلونه وړي دي او لارې یې خرابې کړې دي چې له کبله یې خلک له یوه ځایه بل ته په تګ راتګ کې مشکلات لري. زموږ همکار غلام غوث چې د سیلاب ځپلو سیمو کتو او له هغه ځایه د رپورټونو جوړولو لپاره چترال ته ورغلی و د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي. دا به واورو.
زما نام فرمان علی ده. اچانک سیلاب راغی، چراغ خلک شو رسل چې تاسو تخته دلته چراغ مونږ هغه ماشومان وستلو کورنا زما کور والا ما بار وستلو بیا هلته یو غویا و هغه کلاولو ته تللی ده. مونږ ته پته نو چې هغه هلته تللی ده. دې هلکان ما ته شو رسلو چې هغه مور چرته ده. ما و چې مور ما بار وستلی ده، هغه څه خبر چرته لاړو. بس هغه سیلاب چراغ هغه هم یو نه یو تحصیلدا سب راغې پرون چراغ څه چل مونږ هلته هغه دفان کولې ته ناست مونږ وایي چې یا مونږ دغه خود خو کو بیا به تا سره خبر وکړو. هغه نه پس یو هم کس نه دی راغلی. بیا دې تامبو لګلې ده چې دا تامبو هغه له ورکه بس نور څه هېڅ نشته دی. یو تامبو مونږ لاره کړې ده.
صحیح نه پدې یو تامبو کې تاسو څومره خلک اوسېږي؟
مونږ څه کو مونږ باسانو کاله اخو دې دل چې مونږ دا رول کور کې وځه کېږو زنانات هغه پاس کورونو ته ځي هلته وځه کېږي ګاونډیانو کور کې خوراک بس دا گاونڈیان مونگلا رکھے گورنمنٹ طرف نہ مونگلا حص نہ ملا چوک تپوس ہم نے کر دیتا سو چوری اس کی چوک تپوس ہم نے دیکھو حص نشتا
زمان حضرت علی بیگ دے گرین لاش دے اسی دن کے 1957 کی دس سیلاب راغل مخ کی اور جی دن تھا وہ سڑے رسی رسی تھا کہ سار چترا نہ روان سی مخام دم دلتا نسی جرسی دے غلار پلے زی پزی دا گاڑی بدلے تاسو پخپلم چترا نہ رالے او دلتا لار تاسو پخپل ولی دو وسه تکلیف باندې دلتا رسی او حکومت دا درخواست دی کی جا روټ مونږ ته کولو کی
زمانہ مقبر دے زی تور خونا روان ما سر سلور بچی لسی ولس گنڈے وشو مون با روان دے نه گاڑی می ملوی کی لالا بندی ټول دے قران دے تور خونا دے زی پوری پورا لار خراب دے
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شئ په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د پېښور بنو او ټانک په ګډون 12 ضلع په ملک کې د پولیو د وایرس په حواله حساسې ګرځولې دي د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې په 2015 کال کې یوازې 15 پولیو کیسونه مخې ته راغلي تیر کال د دې رنځ د ناروغانو شمیر دغلته 6 و چارواکي وایي د دې وجه په سیمه کې د امنیتي حالت ښه کېدل او پرله پسې پولیو کمپاینونو کېدل دي روغتیایي چارواکي همداراز زیاتوي چې پر ډیورنډ کرښه تورخم کې هم د تلونکو راتلونکو خلکو د ماشومانو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو ځانګړی انتظام کړی دی فرهاد شینواری نور تفصیل لري
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ په کیسونو کې کمی راغلی دی دوی وایي چې په باډه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی د خیبر ایجنسۍ په هره برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولی شي په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږ کیسونه وو اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر شیرخان وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د موثره کمپین له وجې په لنډي کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
لنډي کوتل کې په 2014 کې هم کیس نه و اوس په 2015 کې هم کیس نشته دی مونږ د تورخم بورډر چې کوم دی کنه هغې دپاره چې کوم دی کنه ډېر زیات پروګرس په دې شکل کې کړی چې هغه په سټاف باندې چې کوم دی کنه پوره دی په مانیټرنګ لیول باندې چې کوم دی کنه ایجنسی سرجن در طرف نه فل فلیج سپورټ ورته ملاو دی
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې سږ په ټول فاټا کې تروسه خواوشه اته ماشومان ګزرن وهلي دي خو بیا په ټول پاکستان کې تروسه دغه شمېره 9 رسېدلې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د وزیرستان د سپینوام هغه خلک چې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي وو او اوس خپل سیمو ته واپس ستانه شوي دي وایي چې نه ورته حکومتي چارواکو هغه سهولتونه برابر کړي چې دوی سره یې وعدې شوي وي او نه هم ترې امنیتي ځواکونو هغه پابندیانې او بندیزونه پورته کړي چې پر دوی یې لګولي دي. په دې اړه سیلاب مسعود نور حال درکوي.
د قطبی وزیرستان سپینوام کبالیون ویایی چه ده ضرب از پوجی عملیاتو پواجه بکورا که دلو یو کال نه دورسته سپینوام تا بیرتر علیش دولی شوی یو خود دلتا مشکلات زیاد سهولتو نه بخی نشتا دای حتا چه خپلو کورونو تا پخپلا مرزی نورتلای نزنه و تلای شو ده سیمه یو سه دونکه جسیمولا دا مشکلات پا دارنگ بیانوی فضل الله ویایی چه سپین وام تراغلی او نیم سوا کبالیون ای ایچیم کارت پا ذریعه ده نکت کلدارو دملا ترنا لیا به برخ پاتی دی منتظر وزیر دا کبالیون تا ور پیش نور مشکلات دا سے و شایی پدا غابا ریکش می چه دی سیمینا دی کمی اسمبلی نمائنده محمد نظیر سرا تماس ونی و آغوی دا سے زواب وکا
زواب کم تا دیایو چه دا کم تا چلینا بندی دا مرحات باندی میز لگیانی کوشش دا رکی چه آغا جیر مالین کی جسا بند کری دو او ویلی بند کری دو او دی کم جنا خلصی جسا سیل سپینواب او تا سیل سخا دا آغا دی موجه پلا دا شی لکا دوا برنا میزو پا سپینواب من دی دی طول کم سرا جرگا چی پا غزی که دی میزو چه کم بریگریر دا آغا سرا میز دا آغا خبرا چی
دا غو کبالیانو غشتنا وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او پوځي چارواکي دې د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم مې بچ به چپه ډېره شوه لور مې هم د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل هم لاړې
خلی موږ ته کارتونه راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته سپارښت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ
اوریدونکو مشال ریډیو ریدا پېښور انتظامی چارواکي وایي چې د هغه هوټلونو او رستورانتونو مالکان یې نیولې چې خلکو یې له خوراک شکایت کوو پر دې خلکو تورونه دي چې خلکو ته یې سم صحي خواړه نه ورکول د دوی په وینا د نیول شوو کسانو په هوټلونو کې د خوراک معیار د قانون مطابق ښه نه وو او ډېر خراب وو په دې کې د پېښور ځینې مشهور او لوی هوټلونه هم شامل دي چې زموږ همکار شبیر جان پرې رپورټ رالیږل
دا پېښور ضلع انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر ریاض مسعود د ولس په شکایتو 1300 ورځو راسي د ښار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپی وهلي او دغه هوټلونو او دکانونو کې د خوراک سیزونه غیر معیاري کېدو له وجې د دغه ځایونو مشران نیولي او پرې غټ غټې جرمانې هم لګولې دي دا چې دا کمې کمې هوټلې دي څه د دوی جرم او څه جرمانې پرې لګولې شوې دي نو د پېښور د ډپټي کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې باب له وویل
خراب دے دن علاوہ زیادہ تر اٹھولو کی
بلخوا د دغه هوټلونو او دکانونو د اتحادیې مشر خالد ایوب چې انتظامیه سره په دې لړ کې کامیاب مذاکرات کړي دي وایي چې دوی حکومت ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کې به یو هوټل یا دکان هم غیر معیاري خوراکونه نه خرڅوي او دوی به حکومت سره په دې لړ کې پوره پوره مرسته کوي بلخوا ضلع انتظامیه وایي چې اوس په هر هفته په ټولو لویو وړو هوټلونو کې دغه چاپې وهلې کیږي او د دوی د خوراکونو او د هغې د معیار به پوره پوره کتنه کیږي
مونږ سره باقی ده یو پیډي وډکو یو مایده او چې راینده د پرو مونږ خپل خیال ساتو نو دا غي په رڼا کې چې کوم دی به مونږه بدی باندې غټ غټ جرمانی ولګولې باقی دم د دې نه پیډي وډو واغست مو زمو خپل پروګرام دادې بدی کې ډیجیټل ډیپټی کمشنر اسامه احمد وړای صاحب وی ته دا حکمات جاری شي چې تاسو به هر هفته دا هوټلو کچن وغیره دا چیک کوئ او کداغه کې دوی دوباره وایلیشن کوي د پیل نه ډبل جرمانه د پیل نه زیات د جیل سزا او هغې نه بعد کېدی شي چې مونږ د دې هوټلې مکمل طور باندې سیل کړو
د پامل دا چې څومره وړاندې د پېښور ضلع انتظامی د ولس د شکایتو لپاره د موبایل میسج سرویس شروع کړو چې پې ولس کولی شي چې ڈی سی پی ولیکي او 833 نمبر ته ور ولیږي او چې څه هم شکایت وي هغه دې ورته پکې ولیکي او دا کاروای هم په دغه میسجونو د شکایتونو لګولو په بنیاد شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون په تابو ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو نیور ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د لادرکشو کسانو خپلوان وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په بند کې یو شمیر خلک مړه شوي دي. د ورځپاڼې په خبره یوازې په سوات کې تیر کال 48 او سه کال د 50 کسانو مړي له مختلفو جیلونو څخه خپلو سیمو ته وړل شوي دي. د رپورټ مهم ټکي درته نساج مل وایي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سمده وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو د نیاز بیبي زوی اصغر محمد له وسلوالو سره د اړیکو په تور ونیولو. د مقالې تر مخه د شاوخوا 13 میاشتو پورې نیاز بیبي ته د خپل زوی په اړه هیڅ معلومات نه ورکړل شوي، خو بیا یوه ورځ ورته د ټلیفون په ذریعه ویلی شو چې د کوارډ جیل ته راشه خو چاتال مه وایه. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي نیاز بیبي په جیل کې له خپل زوی سره ولیدل او هلته یې اصغر ته ډاډ ورکړل چې ډېر زر به خپل کور ته بیرته راشي. خو د مقالې تر مخه د دې عرصه یو میاشت رستو نیاز بیبی ته یو چارواکی د ټلیفون په ذریعه خبر ورکړ چې زوی دې مړ دی، راشه او دغه مړی یوسه. نیویارک ټایمز لیکي اصغر محمد په هغه لسګونه قیدیانو کې یو و چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان په جیلونو کې مړه شوي دي. په راپور کې راغلي د پخوانیو قیدیانو د هغوی د خپلوانو د بشري حقونو د څارونکو په وینا دغه قیدیان د تشدد او لوګي سره مخ دي او له قانونه بالا په دار زړول کیږي. مقاله لیکي په پاکستان کې د لادرکه شبو کسانو خپلوانو په پېښور های کورټ کې 2000 کیسونه جمع کړي دي چې دا شان د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه ورته معلومات ترلاسه شي. رسپانه لیکي د امریکا حکومت پاکستان ته ترهګرۍ پرضد د عملیاتو لپاره د هلیکاپټرو او د لیسر ګایډډ هیل فایر توغندیو په مد کې د یو ارب ډالره د ورکولو منصوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې پاکستانی پوځ ته یې خبرداری ورکړې ده چې د بشري حقونو د سرغړونو په بدل کې په راتلونکي کې په پوځي مرستو بندیزونه لګیدلی شي. په سوات کې یو خبریال فیاض ظفر نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې تیر کال د شاوخوا 48 کسانو سخ کال د جون تر 2 نیټې پورې 500 مړي له بېلابېلو جیلونو څخه خپلو کورونو ته راوړل شوي دي. په سوات کې ګڼو ښځو یوه احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده او د مظاهرو او د عدالتي کارروایانو په ذریعه د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د دې احتجاجي ډلې مشرې جان سبا په یوې مرکه کې ویلي دي چې د خپل ورک شوي خاوند لپاره ډېرې هڅې کړې دي، اره دروازه یې ټکولې ده خو تر اوسه یې چا هم آواز نه دی اورېدلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونه د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریل مشال ریډیو د جمهوریت علاوه تاسو نور غنی اونیزي خبرونه هم خبريږي پاغي کې و د مشال مارکه هم چې تاسو د خبرونو د لنډیز وروسته اوریدئ شو د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وای.
چارواکی وایي چې په چترال کې سیلابونو د 150 زیات کسان وژلي دي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس ای پی پی یو په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300,000 زیات خلک بې ځایه کړي دي. په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلک بیا وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي. حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ مرستې نه دي کړې. د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د تیر کال پرتله سخت کال د ګوزڼ په کیسونو کې ډېر کمی راغلی دی. د خبر ایجنسۍ د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خبر ایجنسۍ کې په 2013 کال کې شپږ او یو سخت کال تر دې دمه 500 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خو بلخوا د پولیو د مخنیوي ادارې کارکوونکو ویلي دي چې په ټول پاکستان کې 12 ضلع چې پکې پېښور، بنو، ایف آر بنو، ټانک، شمالي او جنوبي وزیرستان او خبر ایجنسۍ هم شامل ده. د پولیو د ناروغۍ لپاره حساسې سیمې ګرځول شوې دي. په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارتخانې یو ځایي کارکوونکی وژلی دی. د وژل شوي کس نوم اقبال بیک ښودل شوی او د امریکا په سفارتخانه کې د مخدره موادو ضد څانګه کې کار کاوه. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیرته راتللو پر مهال ورسره حکومتي چارواکو د مرستو ډېرې ژمنې کړې خو تروسه یې نه دي پوره کړي. د سپینوام یو اوسېدونکي متصل وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې اوس هم په سیمه کې حالات پر ځای نه دي او دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دهسلا ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دهسلا ولسوالۍ امنیه کمانډان ګلستان مشال ریډیو ته ویلي چې دغه نښته تېره شپه په یو واده کې وشوه چې پکې شپږ تنه نور زخمیان شوي هم دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکیې هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ د ترکیې ورځپاڼو ته کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او ترکیې تشدد د ګواښونو پر ضد مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده.
انیسا اجمل درته لنډ خبرونه وویل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د وادي سره سم درته اوس د مشال مرکه درورو. دا ځل دا مرکه د مزاحیه اداکار او لیکوال امان الله ناصر سره ده چې زموږ همکار خدای نور ناصر سره کړی.
کدر من اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هر کاری کوم. خبرونه د مشال مرکه نن له پښتانه اداکار د ګنشمیر ډرامو له پروډیوسر، ډایرکټر او لیکونکي سندرغاړي او د مشال رادیو له همکار امان الله ناصر سره کوو. امان الله ناصر چې د خیبر ټلویزیون د بلوچستان څانګې مشر دی، یو شمیر د پښتو او اردو ژبې ډرامې لیکلي. په دې ډرامو کې یې کار کړی او دا ډرامې یې پروډیوس کړي او ډایرکټ کړي دي. امان الله ناصر صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
او زه هم د خپل طرفه څخه په مشال کې تاسو تود هرکلی وایم.
ډیره مننه. ناصر صاحب، پیدایش مو چیرته سوی او لومړنۍ زده کړې مو چیرته ترسره کړې دي؟
دا سي دی چې زه د پولي اخو او ته دی خو زه په دما بین کې می ډیر منډي
لره وبر دي خوړل
لره وبر می دواړه خوړل دي. هغه په داسي چې پیدایشت خو زما په کندهار کې سوی دی او بابا او مورکی زما دواړه د لورلای وو او بیا داسي 15 شل کال الته په افغانستان کې د تیرې دوه ورځې چې ما تر 12 پورې د سبق ویلې. بیا دغه بعد د شخړې او د ستونزې را ما بین تسوي بیا بیرته موږ بیا نو لورلای ته نو لاړو، بیرته خپل کلی ته نو لاړو، کوچ ته راغلو.
او بیا دغه ستاسو راځم ستاسو فیلډ ته کنه چې تاسو څنګه راغلاست؟ لمشوم ته مو دا شوق او کیا هم بس حادثاتي تور راغلاست، په ډوډۍ پسې راغلاست دلته. دا څنګه وکړه تاسو نور ژوند څنګه و دغه کتمره رو نکړل جوه؟
حقیقت خبره دا د زچ پیدا سویم زما دا چې پیاد چې زه اکټروم کنه او زما د بابا چې دی دی اکټینګ د دې څخه ډیر بدرات لکه ناغه
او اکثره پښتنو کورنۍ کې دا مسله
نه نه هغه هغه بل رقم زما بابا چې ډیر یعنی د خلاص ذهن مالک هغه دا ویل وای اول باید چې تخپل سبقونه زده کړی تر سره کې او زما بابا د زده کړو دومره شوقي و چې زما یواری په یاد دي چې موږ او زما د دوو ورونو پاسپورټونه یې جوړ کړي موږ هندوستان ته استولو د لوړو زده کړو دپاره که نه نو هغه چې و هغه داسې تنګ نظره سړی نه و چې موږ دا ووایو چې د پدې د ویل وای بیا مو زده کړې خرابېږي یواری خپلې زده کړې کمپلیټ کړي بیا به مو عمر او ما بیخي د کوچني عمر څخه ما چې به دا د اختر په ورځو کې څونه پیسې به مې ګټلي وې دا به مې دا د انډین د فلم اکټرانو فوټوګان به یعنې تصویرانو عکسونه به ما رانیول په پښتو کې د بدر منیرو د آصف خانو د دغه عکسونه به ما رانیول او دغه به ما د ځانه سره ایښول نو زما اوله ډرامه چې وه زما چې په یادېږي زه د اتو کالو وم او په دوهم سن کې ما سبق ویلی او دا ډرامه وه دغه مردم شماري کېدله په افغانستان کې خلکو به دا نومونه نور ښول یعنې د خپلو ښځو د دې نومونه بیا نور ښول نو په دغه موضوع باندې موږ د خپل ښوونځي محمودي طرزي مکتب د خوا څخه ډرامه جوړه کړې وه او په دا ډرامه کې زما رول چې و د اتیا کالو د سپینږیري وو
او ته څو کلن وې
او زه اته کلن وم او په هغه کې زما په یاد دی چې دغه د پلاستیک ږیره و دغه د پلاستیک ویښتانو دا به په دا غوږو کې به مې بیا هغه تار بند کړي نو به هغه ږیره دارکړم نو زه په غوږو م معنا اورېدل نو دغه زما اوله ډرامه وه او اخري ډرامه نن سبا په پاکستان په دوو غټو چینلو باندې په اردو ژبه کې وچلېدلې دوې ډرامې وې یو خانه بدوش سیریلو د اوو برخو ده او یو د اوو ویشتو برخو سیریلو نگهبان چې ماشاءالله په دا خپل عصر ډرامو کې تر ګردو کامیابه او خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې په دوبۍ کراچي او کوټه او شاوخوا کې ریکارډینګ شوی
امان الله صاحب راځو چې تر دې له مخه چې ډرامو ته راسم یو ور بیرته زما ستاسو هغه د راډیو وخت د راډیو پاکستان سره چې تاسو کار کاوه او تر هغه وروسته بیا ستاسو چې پتی ډکولې کیسټ مو مارکیټ ته راتلې اول که ستاسو د راډیو په هکله راته وایاست راډیو ته تاسو څنګه راغلاست ور پرېښولاست اوله وار که یا هم څه په
یاره خو زه تاسې ته په هغه وخت کې دونه اسانیانې نه وې یعنی ټلویزیون ته چې دی زه شپږ میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد هغه هم یو سړی و په ما بیا سایکل جوړوي که نه بیا خو نو ما ډېر خواري وکښلې ډېرې مزدورۍ مې وکښلې نو یو ما د سایکلانو په دوکان کار کوي یو سړی به راتلی ده به دا توتیانو میناوي و دا سپیان دا بیا ټي وي ته په کرایه ورکول په هغه زمانه کې په ډرامو کې دغه شیان ډېر استعمالېدل توتي به و مینا به و ده نو په دغه سړي وزړېدلم د اول وار شپږ میاشتې زه ټي وي ته بوتلم خیر تا د ریډیو سوال کړی دی ریډیو داسې و چې ما په یو اسکول په هغه کې ما مزدوري کوله نو په دې کې بیا زه خبر شوم چې یو ښځه وه او هغه ښځه چې وه نسیم طارق صاحبه نومېدل میړه یې په ټي وي کې پروډوسر و او دې خپله په ریډیو پاکستان کې کار کوي نو بس زه چې خبر شوم نو لیونی شومه سړی خو دغه د ښځه څنګ ته ده او ته ورور ته وای 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 سړی چې دی بغل ته دی او ته وروره په کلي کې پسې ګرځې نو بس دا ښځه مې دومره تنګه کړه نو دې بیا راته وویله وای امان الله تا خو زه بیخي ډېره تنګه کړم زه به داسې وکړم چې یو واري به تا ریډیو پاکستان ته بوزم ما خو په اصل کې دا ویل چې ته ما ټي وي ته بوزه نو ریډیو پاکستان ته چې راوستلم بس الله تعالی هغه وایي چې نیت صحیح سړی پر ښه سړي پیښېږي نو سویل جعفر صاحب چې نن سبا کنټرولر دی د ریډیو پاکستان دی پروډوسر و نوی نوی دی هم نوی نوی راغلی و او نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق صاحب که نه دا په هغه پروګرام کې دواړه زما ملګري وو نو زه یې راوستلم د ده بیا ستونزه دا وه چې د یوولسو بجو غرمې په ټایم کې د ده سره کمپیر نه و ویلې هغه نسیم اڅکزی صاحب او افضل شوق چې و هغو جاب درلودی نوکري یې کوله هغوی چې و په دا ټایم کې فارغه نو اویلیبل نه و نو بس زه چې راغلم بس دغه دی چې د ریډیو پاکستان اول یو پروګرام ما وکړي دا خو زما دپاره ډېره غټه خبره وه یو ساعته پروګرام و ډېرې غلطیانې به ما کولې ویلې هغه کم کانفیډنس چې و هغه زما سره نه و دا و اووه اتیا نونه سوه اووه اتیا د دې څخه مخکې یوه خبره زه ترته وکړم چې ما په څلور اتیا او په پنځه اتیا کې د کوټې ښار په مختلفو یعنې په ساینس کالج آرټس کونسل په دې کې ما درې څلور ډرامې هم وکړې د سټیج ډرامې هغه خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې بیخي ډېرې زیاتې خوښې کړلې نو بیا چې په ریډیو کې چې ما اول پروګرام کړی دی دا یو خبره سویل خټک صاحب نن سبا سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان کوټې د ده یو اردو پروګرام و زه یو چا راوستلم په دې اردو پروګرام کې د ماته یو جمله را کړه یو ډایلاګ زه چې راوستلم بس دا جمله چې وکړه په هغه ورځ ما په یاد دي موږ په کور کې ریډیو په مابین کې شو او ګرد پر سرخېدلی و دا کور والا
ما ول
مزباده ژغ د فارغ راغله و جمله واغه جمله ویل سو هغه ولاړ نو یو دا خاطره او بل د دڅخه مخکې بیا چې زه اول و ریډیو ته ډیر عمر مخکې چې دا د نسیم تاریخ صاحب نه ورغله نو زه داسې په یو دکان کې ما کار کوي بیا ولاړ په یو کور کې مکار کوي په کور کې چې دی یو سړی دا ته ویل چې دا د اغا محمد کاسی کور دی کې د خور کور دی بس ما ستا قربان سم ته به واری ما نه ورولې نو هغه سا په هغه وخت ښه ځوان اوس خو نو ریټایر شوی دی نو ورغله د دروازه ور وټکول دی را ووتی بس کور یې ودان ما ته ویل یاره ته بیا سبا داسې وکه راسه بس سبا چې زه ورغلم که دوس دورایني دي خدای وبخشي نو هغه ته ورغلم د هغه کمرې ته هغه بیا په اډیشن واخیستی اډیشن یعنې هغه امتحان یې اخیستی که نه نوي الکوانیې راغوښتي وو نو زه چې هغه ته راوستلم زما نور ټوله ډایلاګ به مې ډېر زبردست وویلې دا جملې به مې ډېر ښې وویلې خندا مې نه وزده که نه هغه داسې و چې یو ډاکو وخاندي داسې خندا وه که نه زما به دا نه وزده دا چې مې نه وزده بس ده راته ویله وه یو وارې به خندا زده کې بیا به بل اډیشن ته راسې بل اډیشن به شپږ میاشتې بعد بیا دی زه چې راووتلم ښه زه چې راووتم چې دا د ده څخه راووتلم خندا مې زده سوه خندا مې زده سوه بیا د ځانه سره روان یم زوړ سایکل مې هلته ولاړ دی په ریډیو پاکستان کې بس چوټې مې په پښو دي او پټو مې په اوږه دي ډېر په بدو حالاتو کې یم بس د ځانه سره وم د شاده خوا یو بل سړی راپسې و هغه م اډیشن ته راغلی ما ته وایي اوس څه فایده یار بس زه ورغلم زه بېرته ور وګرځېدلم کدوس صاحب ته کدوس صاحب هلته لوړ ناست و د دوه درې کمپیرزو د هغه سره ناست هغه ته بېرته ما ور سره خندا مې زده سوه که یو وارې بېرته راځې وایا جانان اوس ولاړ شه شپږ میاشتې بعد راست
او په ریډیو پاکستان کې بیا څو کاله کار وکړ
په ریډیو پاکستان کې تقریبا ما پنځلس کاله کار وکړ پنځلس کاله بیا داسې و چې په 1980 کې زه ریډیو پاکستان ته ولاړم او بیا کور ودان یوه ورځ بیا داسې یو عجبه راسره وسوه چې نسیم اڅکزی صاحب چونکه ما درته وویل زموږ سره پروګرام کې او ډېر ماته زه ډېر قدر لرم زما استاد نو ده ته ما یو ورځ وویل ما ته خو ما دا ټي وي ته بوځي په ټي وي کې یو ډرامه جوړېدل کور مې تر تا جار که نه بېخي ډېره مشهوره ډرامه ده اوس یې هم خلک سیډیانې اخلي نو ده ویله وای زه به تا بوځم زه په کومه ورځ چې ده ما ته زه را وغوښتلم زه په هغه ورځ ډېر سخت نا جوړه سوم لیکن ته یقین وکړه ما په معده باندې ټینګ لاس نیولی او ډېر سخت درد م و که نه خو زه ټي وي ته را ورسېدلم زه چې ټي وي ته را ورسېدلم بس بیا په ټي وي کې بیا داسې یو دوې درې هفتې بعد بیا دغه ډرامه چې وه د دې رسل زیب شاید د دې هغه و د خپلې لیکلې وه نسیم صاحب بیا بعد کې ابي پانیزي هم ولیکل نو بس بیا داسې زه راوستم بس په ډرامه کې ما ته یو رول یې راکړي بس دا رول نو داسې و چې په هغه وخت خو په ټي وي داسې و چې تا به پښتو وکړه اردو به دې وکړه بلوچي به دې وکړه سهار به ګرد ښار کتلې وه که نه بیا دا زموږ کور مې تر تاجر دغه یو په هغه وخت کې یو خوشقسمتي وه چې دا ډرامه بیا لاندې په اردو باندې د دې ترجمه ورسره ولیکل سو ټرانسلیشن یې ورسره وسو او بیا دا په ګرده پاکستان کې وچلېده په ګرده پاکستان کې چې وچلېده سهار چې راوتلی یم که نه نو مکه ورورې ګرد دنیا پېژندلم ښه او د دې څخه مخکې نایده صفدر صاحبه دا د ریکارډ د درستګۍ دپاره اول وار ما د هغې په یو ډرامه کې کار وکړي او په هغه ډرامه کې په یوه ډرامه کې دې څه جوړه کړې وه د هغه څه پښتو غلط وه بیا درمحمد کاسي صاحب ورته ویلي وو چې دا دوباره ریکارډ کړه نو په دا دوباره ریکارډینګ کې بجټ نه و نو په دا موته کې ما کار ورسره وکړ خو زه بېخي ډېر کار مې داسې و چې زه چې ورغلم بس اول ډرامه وه چې ما کار پکې وکړي نو په دې کې بیا زه احمد جان ګران صاحب بېولی یم که نه زما استاد دی هغه هم د ریډیو پاکستان یو پروګرام یې کوي ګلڅانګه چې بېخي بې انتها مشهور و د هغه غږ نو هغه زه بوتلم هغه چې زه بوتلم چې هلته ورغلو نو زما اډیشن څه و بس اول سین ما داسې وکړي هغه چا ته زه وایم مال دونه اکټینګ راغلی و دونه اکټینګ راغلی و چې خالي موقعه غوښته خشب نو هغه چې راغلو چې راوتلو په اخره ورځ چې ډرامه کمپلیټ شوه نو احمد جان ګران صاحب نایده صاحب درته وایي میډم موږ ځو نو که بیا یو کار و بیا به موږ راوغواړې هغه یې ویله وای تا که راوغواړم که نه راوغواړم دغه الک زه ضرور راغواړم که نه اگر رول چو داسی اتفاقا اول ما ته بالکل یو خاموش رول را کړیو زه داس په دفتر کې ناشته مخاموشه کریکٹر دی یو بل کریکٹر واغې چا کولای نسوي نو داس ویل خټک صاحب ورته ویل وای دغه نس کولای ته په زور پس دکې دغه امان الله دی زی پیژنم په ریډیو پاکستان کې دی راځي نو د ته ورک دا رول هغه ما ته یو چنګ راغلی چې دا پښتنه را سو کړم د ستور ته وګیا به د ګردو رائټر ویل دغه شی زما په کار دی دغه شی زما په کار بس دغه و چې بس بیا دغه د ټي وی سلسله مر سره شروع شو او بیا د ریډیو ټي وی به تقریبا څنګ په څنګ یو لس کال سره وچلیدل کنه ما هغه کوله ریډیو ما ته چونکی زما یو اکیډمي و دغه سم ډیر زده کړ کړو سویل جعفر صاحب آصف غوري صاحب او ډیر داسې پروډوسرانو د دوه سم ډیر زده کړی وکړي او سره سره ټي وی هم روانو په ټي وی کې دا شی وسو چې د کور متر تاجر بعد ځینی اکټرانستا یا ځینی ستا ملګری هغه چې دا وکتل چې یار په داسې لري کې یو سپارک ستا بیا زموږ ځینی جلسیم دار کم چې هغه بیا تا یو سایت تکول غواړي چې دا دوباره برته نسی راکنه بیا دا شی تقریبا یو دوه کال ګیپ وکنه دوه کال ما خیال ګیپ بیا چې دی بیا زیب شاید صاحب یو بل ډراما وکړه بیلتون دا چې کور متر تاجر زده شم او دا بیلتون چې زده شم او یو د افغانستان یو ډراما و د کندی زوی دا به داسې خلک نه په پښتانه کې به داسې سړی نه چې دا ډرامې دې نه لیدلې کنه د دې د بیلتون ډرامې او د کور متر تاجر ډرامې په کورړاو سیډیانی خرچ شوی دی په مارکیټ کې چې خلکو په غلاری کاټ کړی او بیا به ریلیز کړي کنه په کورړاو سیډیانی او داسې کور نسته شاید چې یو درامان بابا کتاب نه پکشه یو دغه ډرامو سیډیانی نه پکشه دا زموږ په علاقہ په جنوبی پښتونخوا کې په افغانستان کې نو بیا د بیلتون ډرامو بیا کور مته په دې ما بین کې بیا ما د مازولا جمال الدین صاحب سره یو پروګرام خدای را باندې مهربان وسو پالې شا ډراما مې یو د اردو دا وکړه نو د اردو په ډراما کې اسام قاضي او ایوب کوسا چې د دې ځای ډیر لوی سټارز دي هغه زما د کار ډیر تعریف وکړي کنه نو جمال شاه صاحب هغه ډراما لیکلې او ډایرکټر یې سجاد صاحب بیا یو کامیډي پروګرام شروع شو کامیډي خو نو سټیج شو و سجاد صاحب کول په هغه کې ما یو کامیډي اټم یعنی مزایه سندره می وویل او دا مزایه سندره می څنګه ول دا ما اول په ریډیو پاکستان کې ابي پانیزي یو پروګرام کوي رنگیز دا غنومو سویل جعفر صاحب پروډوسر نو ابي صاحب یو دوه هفته نو فارغ نو دی ډیر پریشان و یار دا پروګرام به څوک ویل کی نو ما خپل کته ما ته موکا راکې وینه زبې کوشش وکم ما چې وکي بس هغه چې شي و چې بیا دا غا بعد حبيب نه راوغشتي کنه دا افتوار پروګرام بس ما په ټیکا واخستي کنه په ریډیو پاکستان کې نو په هغه کې په هغه وخت کې د محمدین مکید یو نظم او سردار علي ټکر صاحب ویل دغه یو پیروډي ما وکړه کنه پیروډي هغه دا شی و چې د هغه سندره دا شی د چې ګله می زکه وکړه و زما یار شیرینه زستا د غاړي هار دا دا هغه وکنه دا زستا د غاړي هار پدر کې دی کړي غم يم ستا په انتظار پدر کې دی کړي غم يم ستا په انتظار ګلمې ځکوکړه د دې پیروډي ما جوړ کړ حبيبم را سره وکنه ادب ما بین کې بیا لوکمه را کوله هغه دا و چې غصه مې ځکوکړه و زما یار ګرانی دا زډیر شوم بیزار پیسې په جیب کی نشته څه کومه دا بازار پیسې په جیب کې نشته څه کومه دا بازار غصه می ځکه وکړه قیمت د هر یو شي کوي اسمان سره خبري د کدو بای کوي نن سبا عام سره خبري خټکی او هندواني ګوره چې کم مقام ته لاړو قیمت د پټاټو کوي بادام سره خبري نو مطلب دا یو هغه د اوردا سندره ده دا ما پکیا او په اخر کې ته سردار علي ټکر صاحب سره نو نن سبا الادي ژوند ورکی په بل ریډیو کې دی نو دای بیا زما بات کې ډیر دوست نو دا فرمایشي دا سندره راځو یار دا سندره راته وای کنه بیا د ناشنا صاحب هغه زما आवाज یعنی سیګل او ناشنا صاحب او ټکر صاحب پنجاب او مکیش دادا سی اوازونی دی چې دغه به یو غالب دی کنه دا یو غالب څخه دا اوازونه ټکر سره په شروع کې د ناشنا سم یو څو سندری دوباره وویل نو بس بیا د ناشنا سره چې هغه زما په هغه بیا د هغه بعد د ناشنا سره وکنه زخو وناریم ای زخو وناریم مطلب موټر چلی کنه دا رقم یو څه سندری وی بیا د ناشناس ډیر سندری کنه د وابډا او په دغه د ستونج چې وی نو دا سندری په دې باندې هم زیاتې مشهور شوی چې د اخلګو د زړه ژغو د زړه आवाज یو ته چې په ریډیو کې یا ته چې په ټی وی کې کته کامیابی غواړي یا کته سټیج ته وخیږي نو د سټیج کامیابی دا چې ته وری خپل اډینس ته کتونکو ته وګوري ملمنو ته وګوري چې د کمی طبقه خلک زیات راغلي دي ټیکسو نو بیا چې ته د اغو د طبیعت خبره وکې د اغو د ستونزې خبره وکې د اغو د خوشي یو خبره وکې اغو په هغه سړی په سټیج ضرور کامیاب کیږي دغه رقم په ریډیو کې په ټی وی کې کوشش دا کوي همیشه چې د هغه خلکو ستونزې بیان کړي چې د اغو اکثریت نو دا ستونزې چې ما راواخیستلې وابډا سوه بیروزګاري سوه کسټم سو ګراني سوه د دوو ښځو جنګ سو د مور د زوی جنګ سو د دوو بنو جنګ سو دا زموږ د پښتنو د کورنۍ هغه مسایل و کنه نو دا چې ما بیان کړ خلکو بی انتها یعنی هغه سندری هغه سندره چې و هغه خوښ کړ بیا ما دا سندری راوخته په چې وی کې میوای و ویل د دې سره سره بیا په بازار کې په هغه وخت کې کیسټون راتله پیته برات لیکنه دا د پیته چې کوم وی دا دومره ذات خوشیدل زما چې ما ته به یو سړی وویل وای وای ته په کوم ورځ باندې چې د ستاکي سیټ په کوم اختر کې را رواني یا په یو کوم خاص موخه باندې چې دغه ستا پیتر را رواني نو موږ د عبد الله مکوري او د نغمیو د دغه سندرو تم لږ بریک ورکو کنه ولی هغه چې به ډیر سر خراب کیو په بل کې کنه نو هغه یو نوې شی و دا زه نه وایم چې زه دونه کمالدار سړی مې یا زه دونه غټ سړی خدای دی چې دا ما د پښتو په ژبه کې یو نوې رنگ چې دی راوستي
او دا پیته مو ټول څومره ریکارډ کړی
دا تقریبا ما ډیر نه ریکارډولې ډیر په دې هم نه ریکارډولې ته دې پیتو د کامیابی یو رازم دغه دی چې ما ډیر نه ریکارډولې ما په کال کې یو په کوشنی اختر یو په لوی اختر دا رقم به ما دوی پیته ریکارډولې او دا تقریبا د دې والیمز نمبر ورسېدی 22 ته تر 22 والیمز پورې ما ریکارډ کړ او یو بل خاطره درته بیان کوم دا هم ډیر ما یو ډراما ولیکل په اردو کې مټي دا ډرامې نومو ډیر کامیاب ډرامه او د پاکستان د خپل سیمایي درګردو غټه ډرامه اردو ډرامه په افغانستان او د پاکستان په دې پوله باندې دا ستوري نو په هغه کې د یو سندرغاړي شزي رول نو ما د نغمې سره په هغه وخت کې ما سلام دوانه و ما نغمې ته ټلیفون وکړ چې د دې رول لپاره کې می تیار کړ نو دا زموږ د ډرامې به خوش قسمتي چې نغمه په هغه کې دونه لوی لو سټارز او بیا چې د نغمې ته د هالیوډ د فلمم پیشکش شوی دی هغه بیا کیسه درته کوم چې هغه نمبر مې یو زما سره دی نو ما د نغمې کور ته ټلیفون د نغمې یو د ماما زوی شاید یا د دې منیجر او هغه ټلیفون پورته کی نو ما ته ویل چې نغمه خو نسته د ټلیفون ته څوک خبرې کوي ما ورته ویل زمان الله ناصر خبرې کوم پای جوړ تکړه په خیر څنګه ته به دې شه دی خیریت دی تاسو څنګه ټلیفون کړی دی مال داسې کیسه ده چې نغمه ګوره چې ما پیژنې کمه نه پیژنې خو البته ما دا یو سوچ کړی دی پای نغمه تاسو څنګه نه پیژنې په هغه وخت ما څوار لسوالې مکړو وای ستاسو څوار لسره والې ما دا غې سره ستا او هغه ډېر په شوک باندې اوري نو دا یو خبره و بالکل او بیا دغه چې دا کیسه روانو بیا خو ما و نغمه دوه درې کانسرت سره وکړو په کویت کې په بهر کې په کویت کې دلته حالته په اماراتو کې نو بیا چې بیا زموږ ډېر ښه سلام دعا او زه ډېر احترام کوم او ډېر درنه پښتنه شزه نو بیا ما په دا اما په کویت کې دغه ناستو په کمره کې ما ورته ویل زه خو یو وری دوبۍ ته تللې یم یو ډرامه می جوړ کړې و جانان دوبۍ ته روانې ډېر بیخي به انتیا په دنیا کې پښتنو ډېر خوښ کړ نو ما ورته ویل زه اوس یو بل ډرامه جوړول غواړم مسافری سخت خواري ده خو زه دا غواړم چې ته کار پکې وکې نغمې ته مې ویل ما ته کار پکې وکې ډېر اته ویل امان الله ما خو په ژوند په ډرامه کې کار نه دی کړی استاد زما کار زده نه دی مالته خالی و کار زده در ساخلم شه نو بس بیا غو شنه کیمرا والله ته په کیمرا کې د دې څو سینان ما ریکارډ کړی دی دا همیشه اوس پښتنه راڅکی وای څه سواسته ډرامه کنه نو دې بیا ما دا ویل چې په هالیوډ کې په افغانستان باندې یو فلم جوړی دی په هغه کې د یو شزي کریکټر دارو کنه نو هغه د هالیوډ کم ډایریکټر شو هغه دا غوښتل چې دا کردار یو داسې ښځه وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر مطلب خلک یې خوښي او ډېره مینه ورسره کوي او ده نو داسې پرسنلټي مطلب نو چا وایي ظاهره خبره ده هر څوک به د نغمې نوم ورښیي که نه په ښځو کې نو وایي ما ته یې هغه وویل وایي ما انکار ورته وکړي لیکن زه نه یم خبره امانالله چې تا ویلي انکار نشم کولی نو بیا هغه یو څه ډرامه ما کړې ده انشاءالله هغه به ریکارډو
خدای یوه امانالله صاحب یوه پوښتنه دا کوم چې دغه ستاسو ډېر ښه غږ دی دغه پیروډي سندرې خو تاسو ډېرې ښې وکړې د هر چا لویو لویو سندرغاړو او هغه مشهوره سندرې تاسو پیروډي وکړله خپله تاسو چېرې سمې سندرې ولې نه وویلې
تاسو درته هم سردار علي ټکر صاحب ما ته ویلي دي ګلزار علم ما ته ویلي دي او ډېر داسې خلک دي چې هغه د موسیقۍ سره کمپوزر زو دا او هغه دوی به ما ته ګرد عمر ویله و یاره ته دغه سنجیده سندرې ولې نه شروع کوې خدای تا ته داسې ښه آواز درکړی دی او بیا په دې آواز کې دا یو خوبي ده چې که ته د ناشناس دا وایه هغه رقم یې وایه که ته د خیال محمد صاحب دا وایه هغه رقم یې وایه د ټکر د هغه رقم وایه نو د استاد اولمیر دا زه ډېر ښه مطلب سندره د ده په لهجه کې او د ده په آواز کې ویلی سم بس داسې یو اتفاق سره سوی دی یو خو سندرې کستان مستان دا تقریبا ما ختم کړي دي په دې وجه باندې چې کارونه بیخي ډېر سو او اوس هم زما چې کمکه ماته ته ووایه چې ته امان الله ته لیکم کوې ته سندره م وایه ته ډایرکټر م یې ته رایټر م یې ته اکټر م یې ته کمپیر م یې په دغو شیانو کې که کم شی موږ تا ته ووایه چې یو شی به کوې نو زه به تا دغه وایم چې زه سندره وایم دغه چې کومه خبره ما درته وکړه اوس زما که آواز ناشناس ته سوی دی یا زما که آواز ټکر ته سوی دی نو د دې دا مطلب نه دی چې زه سندرې شروع کړم نو دردوی به ښه ووایم دا خو ممکنه نه ده ټیک سو اصلي نکلي نو ما ویلی چې زه یو جلا شی ځان ته جوړ کړم جلا پېژندګلوي ځان ته جوړ کړم او هغه الله تعالی زه په هغه کې ډېر کامیابه کړم
امان الله صاحب ټولې ډرامې مو څومره لیکلې په هغوی کې کار کړی ظاهره خبره تاسو نه یوازې د اداکار په حیث کار کړی بلکې تاسو لیکلې تاسو د پروډوسر په حیث په هغه کې کار کړی د ډایرکټر په حیث مو کار کړی دی ټول ډرامې مو د اردو جلا د پښتو جلا څومره دي
د اردو خو زما 28 سیریل ما لیکلې دي یعنی برخوال سیریل چې دي او د پښتو دا ما تر اوسه پورې چې لیکلې دي هغه شپږ برخوال سیریل دي کنه شپږ ما په پښتو کې لیکلې دي او په پښتو کې نو ایز اکټر او په اردو کې ایز اکټر زما په خیال یو 15 ډرامې به ما په پښتو کې برخوالي چې برخوال سیریل شو کنه سیریل چې موږ ته وایي هغه به ما 15 کړي یا 15 پته به ما په اردو کې سیریل کړي بایس د اکټر او دغه زما هغه دی د اردو او د پښتو د دوه
امان الله نصر صاحب زړه تاسو ډیر نږدې پاته سو ایم بلکې تاسو یو شاګرد یم کوم تاسو قبول کړئ
قبول یار ستاره کم دا داسې د استاد خداسي چې هغه ناکام شاګرد یغه نه قبلی چې کامیاب یغه فورن قبلی وای وو داس ما شاګرد دی او زه ستاسو احمد شاه زمي صاحب سو او دغه رقم عبد الحی آریان سو او دلته عبد الله سو بشمیر داسې الکوان دی ماشاءالله چې اول وار غوا دا غوي نصیب زما په لاس سوی وو چې زه غوته وایم چې یار راسي دا پروګرام شاګردان خو تاسو نه یاست استادان یاست تاسو لیکن دا دی چې زما په لاس تاسو یو الله تعالی قسمت لیکلی چې زه تاسو ته یو چانس درکم چې تاسو راسي یا پروګرام وکړي
تاسو به په دې مرشد تاسو سره نږدې ول تاسو به اکثر مرشد د ستا د پرنس سړک
د پرنس روډ
د مزدوري ذکر
ما به دا لس بایسکلان به پکښې وو پیټي وي غټي ډېرې درنې وي دا به ټرکان راغله و به درېدل ما به دا راکښته کولې که نه دا ټرک به مې خالي کوي نو په یوه پیټۍ باندې بیا خپلې پیسې وي بیا به مې دا راواخیستله پیټۍ به مې خلاصه کړه سایکلان به مې ځین راوویستله خاشې ماشې و دوړې به مې ځینې ایسته کړې سهار وختي چې به راغلم جارو به مې راواخیستې ګره دوکان به مې جارو کوي بیا به یو جاړن را سره و تا به مې په ووالی دا ګرده بیا داسې و چې یو روژه زما په یاد ده په دا روژه کې داسې د ګرمیانو روژې وې لکه دا اوس په دې کې به ما ګرده ورځ په دوکان کې کار وکړي بیا به مې ماښام دغه ګنۍ نه دی دا د ګنۍ شربت چې راباسي بیا به مې په دا دوکان کې کار وکړي در دولسو یوې بجې که نه بس بیا به مې دلې پیشلمۍ وکړي بیا زه خپله د څلرویشت انچ هلک ومه لیکن سایکل مې د شلو انچو که نه کوچنی و بیا به مې په دا باندې دا د ګنۍ هغه کچرې مچرې وتړلې بیا به مې کور کې په دې ډوډۍ پخول
دغه له هغه ځایه بیا تر ننه پورې چې نن امان الله ناصر په لر و بر کې خلک پېژني نه یوازې په لر و بر کې بلکې چیرې چې هم پښتانه دي هلته یې د امان الله ناصر له نامه سره له کار سره له لیک سره آشنا دي د ستاسو مینوال دي بیخي زیات دي دغه سفر څنګه و څنګه له هغه ځایه تر دې ځای یو له یو پانډیتوب څخه تاسو نن دومره لوی لوړ مقام ته څنګه ورسېد
داسې دی په دې کې زما هیڅ کمال نشته صحیح یو خدای د خدای نظر دی په دې کې یعنی زموږ هیڅ کمال نشته زما هغه د پرنس روډ کسان چې ما به پیټې ورسره راکښته کولې او دوی به هلته ناست و هغه پر هغه تړه باندې ناست دي اوس
دا هم محنت او خلوص
هغه دا دی چې د دې کار سره که زه تا ته ووایم چې ما د خپلو بچیانو سره دونه مینه نه ده کړې ما د خپل کور والا سره دونه مینه نه ده کړې ما د خپل مور پلار سره دونه مینه نه ده کړې لکه د دې کار سره
ډېره ډېره مننه مولانا سر صاحب کور مو ودان
الله دې خوشحاله